په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه روغتیا او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زموږ همکار اسدالله لودین مخته وړي. نن په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر موضوع خبرې کوو. هغه ستونزه چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو له مرستو سره سره د ډېرېدو په حال کې ده. خو لومړی زه نوریاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډواره پرونی برید مسولیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید د مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت یو ویان وروسته څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې په ګورډواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډواره د پرونی برید غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده دای په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکونې په ګډون عملي اقداماتو ته تیاره. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخت له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. د په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکانو او د سکانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که یې څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې د طالبانو معذف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنګین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته راستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلد ام زون تاګ ورځپاڼې ته ویلي چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومانو او میندو خوارزواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.5 لک ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اگ ایو یا ویلي دای له دې ویر لري چې د افغانانو ترمنځ د خوارزواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیون ماشومان او میندې په خوارزواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خوارزواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخه نیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې دي 00 دواویست یولس دوا پنځه څلوېښت صفر یو. یوه بله نړیواله شمیره هم اعلانوم چې په دې شمیره کې واټساپ هم دی، کولی سئ که ښه انټرنیټ ولرئ واټساپ ته هم اړیکه ونیسئ. صفر صفر څلور سوه شل دواویست یولس دوا شپږ څلوېښت صفر یو. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب، وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا سویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکنه اورېدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوې تغذیه یا خوارځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پ کوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او که نه هماغه د میاس یو نیم میاسې مخکې ارقام دي؟
السلام علیکم و رحمت الله. لودین صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو
کارکوونکو ته سلام
علیکم. اورم لودین صاحب محترم.
او مهرباني،
ما وزر دي.
او आवाज مرزي مې
راغله. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. ټول اوریدونکو تاسو درنو هم کارم ته سلامونه وړاندې کوم. ما فرید هله چې روغ جوړ بو وسې. سویته غزي ارقام د تیر په سیر باندې چې په افغانستان کې تقریبا تیر کلونه نه لکه نه نیم لکه موجودو تقریبا پر تفاوت سره موږ ارقام په سکالو موجود دي. بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي، خو بیا هم شته له میلیونو طبقاتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی. او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې یو اعشاریه یو میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي سوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې یو اعشاریه یو میلیون سوي تغذیه شدید ماشومان لرو او دوه اعشاریه دوه میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو. همدارنګ یو میلیون شاوخوا میندې سوي تغذیه اختر لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول. او د عامل په سیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایطو په کتو سره نسبتا اضافه والی پکې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایطو په کتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط ټکنیس ول چې مستقیما د سوي تغذیه په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لړ. باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایي چې بیخي حالت له کنټروله وتلی ده. الحمدلله موږ دلته د ډیټابیس ارقام چې په دلنو وختو کې انالیز کړي دي موږ چې کوم ارقام لرو، خوشبختانه مړینه بیخي زیاته کمه ده. کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ډیټابیس کې موجود دي. یو غټ مشکل دا وي چې سوي تغذیه ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي. نو الحمدلله د خدماتو د ښه والي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې چې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو سي مراکزو ته د سوي تغذیه طبي پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینه او د سوي تغذیه د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې راکمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې. د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتېدو دي او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نه نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان. کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي. یعنی په افغانستان کې باندې د اقتصادي شرایط ښه نه سي، دغه د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې نه سي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه چې کوم تعهدات لرل عملي نه کي، افغانستان له خلکو سره چې کوم تعهدات لرل افغانستان له ولس میندو ماشومانو سره هغه عملي نه کي، نو ممکن ارقام په آینده کلونو کې لوړ لاړ شي. دا د آینده کلونو خبره ده. په الحال لپاره موږ چې کوم ارقام وینو انشاءالله تداوی هم ښه شوی ده او ارقام نسبتا کنټرول شوی دي، خصوصا د او پی ډی مام یا د هادي خوارځواکۍ خارجي بستر تداوی مراکز مؤثریت ډیر زیات شوی ده او شدت خواته د ماشومانو نسلو نه مخنیوي کیږي. په تیر کې به دغه اکثریت سټاکونه په ولایتونو کې خالی ول، دغه مواد به نه ول بکي. الحمدلله AWD همکارانو په مرسته د دوی په همکارۍ باندې سکال دغه مشکل موږ نه وینو. مراکز سي موږ ځو د سید غزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کلونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي. او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کېږي او تداوي پروګرامونه یې مسات پیدا کړی. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دوی مونږ او یونیسف په مجموع کې تغذي ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوید غزي ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامات اوسئ. کور ودان چې دغه نوي ارقام او دغه ډارګرین مور سره شریک کړی، تاسو سره اوسئ. وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې دای د تغذیه د څانګې متخصص دی، لده به پوښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارزواکي یو ځل بیا تعریف کړي، که څه هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي، خو ډاکټر صاحب دا خوارزواکي څه ډول تعریفولی شو، بڼې څه دي، او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. مازه اوریدونکو صاحب،
ستاسو غږ راځي مهرباني ډاکټر صاحب. او غږ مو راځي.
تاسو خوارزکی عبارت دے دو نامناسب او غیر متوازن تغذیه څخه، یعنی هدف دا دی چې کله زموږ تاسو د وجود اړتیا او څخه کم خواړه خورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه خورو، چې دې په تبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطی تغذیه او تفریطی تغذیه وایي. افراطی تغذیه دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایي توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایي مواد اخلو چې د زموږ تاسو په وجود کې ذخیره کیږي، او د ذخیره نه وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزنی رامنځته کوي، او د هغې نه وروسته کوي چې په نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي، چې ذخیره په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارزواکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو، نو زموږ ذهن ته دفتا یا سمدستي هغه انډر نیوټریشن یا تفریحي تغذیه، یعنی زمونږ څخه وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایي مواد ته مخلو، یعنی افراط او تفریط تغذی. راځو د بڼو په شکل د بڼې چې په کومو شکلونو باندې موږ سوی تغذی لرو. سوی تغذی معمولا موږ په څلور ډول باندې سوی تغذی لرو. یوه هغه سوی تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستي کموالي څخه رامنځته کیږي، او بله چې ده مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارزواکي ده، چاره په وګد مهاله کې کچیر ته مونږه غذایی توکو ته لاسرسی ونه لرو، مونږ په مزمنه خوارزواکي مخ کېږو. او یو ډول بل ډول خوارزواکي چې هغه ته کم وزنی یا انډر ویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارزواکۍ په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حاد خوارزواکۍ په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرونیوټرینټ ډیفیشینسي ډیس اورډر، یعنی کوچني غذایی توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چې تاسو موږ تاسو پوجي تي کم شي د خوارزکۍ یو ډول رامنځته کی. یعنی موږ که په ټول کې وایو چې خوارزکۍ په څلور ډول ده، اول هاده خوارزکۍ، دویم مزمنه خوارزکۍ، دریم کم وزنی، او څلورم د کوچني غذایي توکو کموالی خوارزکۍ.
ډاکټر صاحب، عوامل کې وایي لږ مو که دغه خپل ځای تغیر کړي، غږ مو یو ډول نایز لري، ممکن غږ مو هم صحیح شي. عواملو باندې به خبري وکړو، فقط ما دا ویل چې په څلور ډولونو کې وو غږ مو څه صاف شو. کوم ډول مثلا ډیر وو غږ مو صحیح دی، کوم ډول د څلور ډولونو کې کوم یو ډیر مثلا خطرناک دی د ماشومان لپاره او د میندو لپاره؟
اول را لاملی ما دیگه نوتیش خبرو که می براش ایش کم کولی در کنید. لاملی ما یه عوامل در سوی تغذی و خوارزواکی در پر لودین سرمون چه در دری دولا ازباب لرو. چه یوی اساسی ازباب دی چه پا اساسی ازبابو که سیاسی جوړښتونا، غربت، د تعلیم د کچې ټیټوالی، دا هغه دي چې په دوامدار ډول سره دغه موجود وي، نو د خپل سوی تغذی و خوارزواکۍ ته لاره برابروي. او دویم ډول چې دی هغه بین البینی، بین المینی اسباب دا معنی ورکړي چې خپله مستقیما سوی تغذی نه رامنځته کوي، ولې سوی تغذی یا د خوارځواکۍ رامنځته کېدلو لپاره لاره برابروي. چې په دې کې مثلا د روغتیایي محیط نشتون یا د کورنیو په کچه باندې غذایي توکو ته نه لاسرسی، او دریم ډول چې هغه ډېر مهم دی هغه آنی اسباب دي. یعنی که دغه اسباب چې یا دغه لاملونه موجود دي دا پتن سوی تغذی رامنځته کوي، چې په هغې کې یو امراض شامل دي مختلفې ناروغۍ، او بل د غذایي توکو ناکافي اخیستل. دا هغه اسباب دي چې که چېرته موجود دي مونږ هم میندې او هم ماشومان په سوی تغذی په خوارځواکۍ باندې اخته کوي.
ښه، او په دغو څلورو ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډېره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
لودین صاحب هم چې دا لومړی قسم چې په حال خوارځواکۍ اکیوټ مال نیوټریشن چې دغې دغه د واقعاتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلي خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حد خوارځواکۍ ده. حد خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارځواکۍ بیا په ماشومانو کې د هغې د مرګومیر یا د مړینې کچه ډېره لوړه ده.
کور ودان ډاکټر صاحبانو، راځئ چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پوښتنې بلري، د دوی پوښتنې به راواخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکي تماس نیولی. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. وعلیکم السلام، د راډیو غږ مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. ورداک صاحب، راډیو غږ مو لږ ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. مهرباني.
ان شاء الله لیکه به مې وسای شوی.
او مهرباني.
مانه نو ډاکټر صاحب، زما یو خو وي وختونه ده نسبتا چې دې دغه هغه موضوع په تړاو باندې ډېر تړلې نه ده. د مو یو دوست یا د مدته یو لا سوره زکی شي یو مشکل ورته پیدا شو، د شپې د خونې د وجود خالي کی، او دغه هضمي سیستم چې ما سه معمولی ډوډۍ وخوري ډېر بد ټنګ وی، او سر ګرځېدم ورته پیدا شوی په سیمن کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړی راکم پیمه. او د ډاکټر صاحب محترم مې پوښتنه دغه سوی تغذی کې دغه ده چې زیاتره خلک دي دغه شیشې غذاګان استفاده کوي، او په جسم کې هسې نه پیاوړی وي نه داسې جسمي جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولي خوړونه استفاده کوي، مثال سپوره ډوډۍ خوري، هغه بیا نسبتا وجود کې هم ډېر ښه وي، او داسې دا نیګونه د اعصابو د نیګونه هم ډېر ښایست وي. دا وجه څه ده؟
سلامت اوسئ، ډېر مننه. پوښتنه مو واورېدل شوله، بل اورېدونکی راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه ورور جان عبدالرحیم لوګر نه.
ښه همت صاحب، ستړی مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
خوشحاله اوس چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. چې د ما یو ماشوم د اوو میاشتو ده، نو د مور شیدې نشته، نو بېخي هلاک ده، دې ته څه رقم خواړه پکار دي؟
خ د مور شو دی څو وای ډاکټران چې والي نسته، ځکه موږ چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړې وای، دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی نه وي، ماده چې څنګه تر استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی. څو وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړې، څو ویلې غوې درته؟
د ما مشما چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن رسته بخیر نه 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 ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده.
خا خا خا، بس ډاکټر صاحبان به اتمن تاسو پوښتنه هغه کو زه به راجې کوم. ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري، ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غا غوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي، بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکړو.
ما د همت صاحب دغه پوښتنه واخیستله، چې هغه سم ماشوم تو میاشت دی او دغه موري شولن لري کنه؟
بله، او
فکر کوم دغه چې پوښتنه لري کومه دوی وی باید موږ څو کوم ماشومې مطلب خطر دی شي. اول خو لودین صاحب دغه مخکې چې تاسو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شولو د تولید قدرت نه لري، دا د تبابت بل خصوص د غذی په علم کې دا خبره د سړي د منلو وړ نه ده. را مشه دې ته چې د ماشوم وست دیو خبر او کله چې تر ټولو مشه پوری زما ماشوم چې کله وشي مور شودن لري، اول لودین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو، چې یو شید تولیدونکي فاکتورونه دي او یو شید نه هکونکي فاکتورونه دي. که چیرته شود تولیدونکي فاکتورونه، یعنی هغه فاکتورونه چې د اقلیت تولید پر رول کې د تولید د شوتو په تولید کې مهم رول لري، که چیرې دغه شتونه لري نو یو امور هغه خوشی دي تولیدولی شي. مثلا یو آرام محیط، یا ماشوم وخت وخت باندې تی دا شول، د ماشوم لیدل، د ماشوم جړه، دا ټول هغه دي چې د دې په اوریدو سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکاسي چې دي جوړه، مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري، دغه د پرولاکتین اکاسه تنبیه کیږي، هغه چې تنبیه شو هغه شوده تولیدیږي، شوده تولید شو نو ماشوم بیا خبرېږي. بیا او مجره د اوکسیتوسین اکاسی دی، کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوده تولید شي، په قناتونو کې چې کله جمع شي، نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبیه کیږي نو هغه شوده ریلیز کیږي، نه په د قناتونو نه خارجيږي، تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شوده ووري.
او ډاکټر صاحب، د همت صاحب ته څه وایي چې څه وکي؟ آیا په همدې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شوده نه لري، او کنا لارې چارې ستا چې مثلا شودې پیدا سي؟ ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځو نه وروسته
به همت صاحب ته زما دا سپارښتنه ده چې ممکن هغه عوامل چې هغه کافی شوده نه تولیدیږي، ممکن هغه د دوی په دغه کور والا کې دغه موجود، مثلا هغه فکتورونه چې هغه شوده نه کوي، هغه د ټولو نه مهم فکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی. ممکن دوی کوم رواني ستونزه ولري، یا دغه مور په خپل ځان باندې اعتماد به نفس په ځان باندې نه لري، کنه نو که چیرې دغه څه کوم رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال شي ولري، ممکن هغه هم د شودو په تولید کې رول ولري. زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله ودته ماشوم چې تقریبا اوه میاشتې عمر لري، نو اوه میاشتې هغه عمر دی چې کله یو ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي، که مور هر څومره ډیر شوده ولري، بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې دا د وجود هغه جوړښت چې دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري، نو یوازې د مور شوده ورته به کفایت نه کوي، باید متمه غذا ورته شروع کړي. نو د ده چون ماشوم اوس په اوه میاشتې دی، باید
ډاکټر صاحب زموږ غږ اوري؟ ډاکټر صاحب اوري؟ غږ مو پرې سو. ډاکټر صاحب فقط کوم ډول غذا ورته توصیه کوي تاسو چې دا میاستری ماشوم ته ورکولای شئ؟
متمم تغذیه، متمم خواړه او تلودین چې باید شروع کول، لنرم خواړه څخه شروع شي، د دوی لدري د فون تر شو مشنې پوري، تر ته مشنې پوري، مثلا لوبیا ورته ورکړي، ماسته ورته ورکړي، وریجه ورته ورکړي، الو ورته ورکړي، البته لکه په نرم او هم سره یې ډیر کلک نه وي، دا ورته ورکړل شي د دوی لدري درې لاته ته مشنې پوري، چې به ته مشنې نه ورسته مشوم اضافه شو، وای درته امي په تفاتو کې زیاتوالی راشي، امي په مقدار کې زیاتوالی راشي. کله چې مشوم یو کلنې ته ورسېدو نو باید د ټولو هغه خواړه چې دی په کور کې تر استفاده کې په استثنا د ځینو کلکو خوړو نو ټول باید مشوم ته ورکړل شي. نو دلته باید په دوه شیانو باندې لوی څه فوکس وکړي، یو موري باید مشوم زر زر تي تواچی، بل خصوص د شپې له طرفه شوده تواچی، تي تواچی چې مور کې شوده تولید شي، ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه په کله چې مور په رواني ډول باندې خوشاله وي هغه خط تولیدیږي. نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي، لکه نه آرام وي، نو کدا ماشوم تي ته زیات واچي په خپل شوده کې دیږي، یعنی هم باید د خپل شوده باندې تغذیه شي، او لاغین ورسته ته په متمم تغذیه اضافي خورو ته زیات توجه وکړي.
بله، د دې بل اوریدون کې ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري، مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري، کله کله ډیر کمزوري وي، او هغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپوره ډوډۍ خوري ما پیوړې وجود لري، د دې لامل وای څه دی؟ دا پوښتنه هم که جواب کړي بیا به بحث ادامه ورکړو.
لا، لودي سم ترمن دی چې پاتې خلک ډیر خوراکي وجود پیوړې نه وي، بعض خلک چې لږه دي خوراکي وجود پیوړې وي. د روزي زمو ترام بغیزه سیستم کې مونږ بیا په خورځکه کې یا په شوي تغذیه کې ځنې خرونه دي چې هغه مونږ کوو، مونږ چې فکر کوو چې ولا دا مونږ خکړه نه کوو، هغه دی مثلا یوازې ډیر خواړه، دا هم خواړه نه دي، دلته لورین صاحب محترم کوم چې ته وایو د غذا اخیستلو کې د ډټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډېره مهمه ده. یو څوک ډېر خوراک خوراک ښیي، یو ډول خوراک کوي، لورین صاحب محترم همیشه د غوښو څخه استفاده کوي، یا همیشه لوبیا استعمالوي، یا همیشه وریجې استفاده کوي، همیشه لوبیا استفاده کوي. نو دا چون ښه غذایي پریکټس نه ده. یو یو خدا دې چې دا غذایي توکي مثلا موږ خو دا هغه څوک چې مطلب ډېر خواړه اخلي او هغه وجود داسې ډېر تندرست نه وي، یعنی داسې ښه پیاوړی وجود نه لري، څو موارد دي. غذایي مواد اخلي، غذایي مواد په جذب کې مشکل دی، ممکن دا د کولمو کومه ناروغي ولري، په جذب کې کومه ستونزه وي، یا بالخصوص که د کولمو چینجان ولري نو هم د غذایي موادو په جذب کې جذب خرابوالی کې مهم رول لري. یا داسې چې غذایي مواد خړې راخلي دا جذبېږي هم، په وجود کې نورې میتابولیکي ناروغۍ لري چې هغه غذایي توکي نشي کولی چې هغه په خپلو اساسي غذایي توکو باندې بدل کړي تر څو د هغه وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي. نو ډېرې ستونزې دي لودین صاحب. یو مهمه ستونزه ممکن همدا وي چې د دوی په هضم کې، هضم او جذب کې ستونزه ولري، یا که په هضم جذب کې کومه ستونزه ولري، کومه ناروغي ولري، ممکن کومې میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایي توکي په هغه اساسي غذایي توکو چې هغه د وجود کې په مصرف باندې رسیږي ممکن په هغې باندې تبدیل نه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودن ډاکټر صاحب حامد نه یو پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب مخکې همت صاحب پوښتنه وکړه چې د مېرمنه شیدې نسته، دغه ډول میندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیږوي اما شیدې نسته، په افغانستان کې په روغتیایي مراکزو کې د سلا مشورو څومره پروګرامونه شته، او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کېدو په لومړنیو پړاوونو کې وي، هغوی لپاره د سلا مشورو مرکزونه او چارې څه ډول روانې دي په افغانستان کې د مهال؟
مننه لودین صاحب محترم. همت صاحب موږ دا توصیه کوو چې موږ په هر کلینیکی تغذیه مشوره ورکوونکي په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړوند مشورې ورکوي. ماشوم چې کله له شپږ میاشتنۍ عمر زیات شي نو د ته باید تمامه غذا شروع شي. نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي. نو که خبره دار کړي مور شیدې کمې هم وي، دوی کولای شي تغذی دی اصول له مخې د شپږ میاشتو وروسته نور خواړه ورته شروع کړي. هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ پخوو نسبتا دوی ته نرم تیار شي، هماغه هغه طریقه باندې چې په د تغذی مشوره ورکوونکي خلکو ته وایي په هماغه روشونو مخته لاړ شي انشاءالله. نو ماشوم یې سوی تغذی خواته نه ځي، او هغه لوږه چې د مور د شیدو د کموالي له وجې په ماشوم باندې راځي انشاءالله راپکیږي. بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبره واضح کړله، د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل روشونه لرو چې هغه د تغذی مشوره ورکوونکي پارک کلینیک دې باره کې مشوره ورکوي. نو دا ورور کولی شي چې هر نږدې کلینیک ته چې کوم نږدې کلینیک وي ورته هغه ته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته ووایي. د ماشوم مشکل د مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتنه مخکې ډېر وي، یعنې شپږ میاشتنه چې عمر کم وي، د شپږ میاشتنه وروسته که مور شیدې کمیږي دا یو ستونزه ده واقعا. لیکن موږ کولی شو چې د متمم غذا نه استفاده وکړو او د ماشوم د غذي کېدو نه مخنیوی وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو اړیکه ونیسئ، ستاسو خپل خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ کې پوښتنه لري، ډاکټر صاحبان به درته ځواب کړي. یو اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه لودین صاحب. سلامونه تا ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، نبیوله زابلای دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب، ستړی مشه.
مننه کوم. خیر یاست ډاکټرانو صاحبانو، می همدا پښتنه ده چې په افغانستان کې فلج ماشومان او تعداد هم ډیر لوړ ده. آیا ډاکټر صاحب محترم، فلج ماشوم هم خورځواکي ورته ویلای شو او خورځواکي فلجېدلای شي، او په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان د نړۍ په کچه په څوم کتار کې راتللای شي؟ مننه.
سلامت اوسئ. کور ودان زابلای صاحب پوښتنه مو واورېدل شوه، مهمه پوښتنه وه. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. محترم اسد الله رودین صاحب.
او ستړی مشه زرمالوال صاحب، مهرباني.
ستاسو مې سلامونه ونی کې هلی تا ته محترم ډاکټر صاحب او نوابزي ته ډاکټر صاحب حمید ته ټول اوریدونکو سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم.
مهرباني زرمالوال صاحب.
دا پروګرامونه چې موږ ډیر زیات وښې دمر د ورسره د خلکو لپاره د خیر ښېګړې پروګرامونه دي. دا څومره زیات موږ د انسابر خمدای خبر
خیر وسې مننه.
او په دوم قدم کې وو هر هغه ماشوم ته چې مثلا خوراک ورکړي د مور د شیدون علاوه یا مثلا د مور شیدې نه بغیر د پودري شیدې دي مثلا دا د چوشک لاري ورکول کیږي مثلا یا کوم بل لوخه یې دي چې علاوه د شیدو نه نور غذا ورته ورکوي. د دې صفایي خیال څومره ساتل پکار دی؟ او پښتنه مې دا د محترم ډاکټر صاحبانو نه ویوه پښتنه مې دا چې دا شي اعلانونه د ټولنیزو رسنیو له لارې مثلا تلویزیونونه دي یا مقامي رسنۍ د رادیوګانې دي دا ډېر ضرور دي. او که داسې د کتابچو په شکل باندې څه چاپ شي دا هم ښه خبره ده. او بل یوه لنډه بله پښتنه دا لرم شهر هغه لري سیمې چې کوم ته رسیدګي ډېره مشکله ده. هغه ته د شکمونه ستې ورشي او دا شي څوک معلوم چې هغه د خوارځواکۍ په ناروغي باندې اخته یي. بس د وخت را کول نه یو نه ویژن
کور ودان زرمل ورس ډېره مننه. سلامات او سیبل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم وجی سوال اجر او ورور جوړ به دره په خیر خیراتی
او ډېره مننه څنګه زای سر زموږ دایمي اوریدونکو مهرباني.
انا جو ساته تاسو د ډاکټر شانس جوز بولته سلامونه وامه. نو دا خپل څه کول چې ولا دغه داستی د برنامه ته خموش ډیر زیات خوشاله د کلیوالان ان شاء الله د خوند من ډیر خوشاله کنه دا خور دکی په بشتي برنامه جوړوي. نو دا یو خپل ډاکټر صاحب څه په کوله چې ما خپل څلور ماشومان کړه توا ما چې ما د مور شې دی یو میاشتم نه جوړ کړی بیا دغه د بازار شې ما خو دغه یو لمبر او دوه لمبر شې دی د الکتروجن شې او توای د پاکستاني رقم شې دغه مرکوله چې هغه پیدا نه کوله. بیا موږ هغه سم آباد په درې میاشتې سره میاشه باندې ماشومان ته پټاټي او شروع کړی پټاټي په بوک راوي شو بیا موږ کوی چې آیا دا مثلا په مالک په میاده باندې د ځینې خلک د دې چې په کابل کې وسیرم کلیواله هم سایګان دغه نو کوي دا ماشوم په میاده باندې په مثلا به تاثیر کوي چې دا شدي پټاټي
په تاوان ماشومان څنګه دی وسرور ماشومان مو تغذیه ښه ده. ډاکټر سایوان سی وای چې رشد او نمو یې هرڅه نارمل وو.
ولا ادوا مشمان چې ماشاله دي برابر دي او ادوا مشمان چې بيخي مثلا د دوه خاصه بيخي پاته دي نو چې تاسو ډاکټر ته واشه ډاکټر ته ډاکټر ته شاله کومه غواړي چې مثلا دا یو نه پاتې دي مثلا اوس برابر د څلور کال دي د پنځم کال دي پیدا دا دي لکه دیو کال چې دیو کال سره توافق وي او ابل یاد دي مثلا چې د درو کال دی وای دي لکه بيخي د درو مشمان چې دونه توافق
وزنونه څومره دي تاسو ته معلومات سوي د لومړني مشمان د پنځه کلن او درې کلن چې دي دغه وزن څومره د 2 کیلو دي.
د پنځه کلن ماشوم چې دی دا وزن کله توا ما چې وکړل دی دا د درې کلن ماشوم چې دی دا وزن چې دی بیخي لږه سلور د سلور نیم کلو
په توګه دی. دا خو متاسفانه فکر کوم د اندېښنې ور دي مننه سلامات
شي. په کنده کې دا واکسین سره دا غره راوړل دا مواد موږ کول دا مواد هیڅ نه خوړل دا واکسین سره کوي دا مواد مثلا د ماشوم چې بو خوړل موږ په کلی کې نو ماشوم نه خډيره تکوي خډيره کوي وتناک بیخي به چاخله بخی پیدا بس کوم غدا ما مشمنه څه کم نس خلل
سلامات او خیر ده ډاکټر صاحبانو خبري واوري حتما به سپارښتنه درته مهمه وي ان شاء الله تعقیب کوي په دې لاره چې حل لار ورته پیدا سي. بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
او زه تاسو ته او ډاکټر صاحب ته تاسو مل منه اوریدون کې ته سلامونه یم او زه کډلی زدرانی ما پنجاب نه نیوالی نه او صاحب مو دغه نه ډاکټر صاحب لا پښتنه وکما دا ایوال مرسته تاسو خوارز وکای مغزوی کې وازمی دی ازادۍ رادیو ډیره شکریا ادا کوي اذا کچ ډیر خپل مغزوګان وروري یمګ دې پورا چې څنګه مون خلک دې دی په خپل په هر شي کوي همای ډاکټر صاحب نه پښتنه دی تا نه به پښتنه کې خو دا مغزوګان یې خوارز وکای نه یې کوي چې دې دا چې ډاکټر به تاسو نه راغو ویز د خورز وکی دی راشو دغه معجر چې کوم دی په نړۍ کې وادي کې چلوي چې څنګه څه کالونه وی چې دا درې چلور کاله وشو دا کورونا مرغله دغه معجر ته خو په پاکستان کې خو څه امداد هم نه ور کوي کا په ایران کې وی هغه ته نه ور کوي اقتصادي مشکلات اوس په پاکستان کې غولې دي په افغان په مهاجر نه زک ډیر غلي دی اول زه به را دي نه ما دا سولم دی چې په ډېر مغزوګانې تاسو غدای او ډېر څنګه چې تاسو ملمنه راغواړی چې کله تاسو ولمنه راغواړی مې پښتنه وینې کی په دانې مې ګټو سن ډېر خوشاله وي چې موږ مخمخ پښتنه وینې کړای شي. دوی سموت ما ته ټلیفون وشي چې او ته کولې پنځه کولې ماشومان دي بالکل زیړ دي سپین دي مهاجر دي دا یو نه دی په لکاوي دي په دې خورځواکۍ لګیا دي او دې خورځواکۍ بیا ما ته وویل چې او ده وویل چې دا ویلې لګیا چې دی ما نه پوښتنه وکړه چې که ته په ریویو کې دا پوښتنه وکړې د ما ورته وویل چې خو داسې ګډ ور شای بې ویرې کوي خیر بیزا امبروت مانا په کال کښې یو شی بل شی غواکه د قسم را ته وکړه چې په دې کال کښې غواکه یا خیر بیزا یا مې واخې په سترګه نه وي نه رنالدل یې خو دغه خبره ده چې ملی خو یا شنه چسره یا ترخه چسره دغه خلک په دې عذاب باندې لګیا دي.
مننه زدران صاحب، پوښتنه مو فکر کوم ما واخیسته ستاسو له خبرو چې د کوم دوست مو ماشومان دي پنځه اتو کلو عمرونه لري، اما وایي چې رشد سم نه ده او کافی خواړه نه ورسېږي، همدا ده چې اقتصادي ستونزې دي. فکر کوم ډاکټر صاحبانو به پوښتنه اورېدلې، ما هم یاداشت کړه. که بل څه مشخص څه ویل نه لري، ښه ده چې نور اورېدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني.
بس صحیح مهرباني. مشخص دغه پروګرام دی چې تاسې مهرباني وکړئ، مهاجره ته مخ وړوئ، کله مې نه پوښتنه وکړئ چې دا پنځه باندې څلوېښت کاله په تاسو باندې څه تېرېږي څه نه تېرېږي. صحیح مې ته خې پیور کار را کړی دی، ګوره وروره دي الله د پاره ونیره خې مېږ په یوه بند کښې ساتلي وي، نه بل ملک ته مېږ ځوانان کلای شي نه مېږ کلای شي. درېیمه پېړۍ مرونه پلارونه مړه شو، مېږ ته لاس کوله پوتې دي، مېږ به مړه شي. دا شپته فیصده پنځه شپته فیصده مېږ ځوانان دي، یه چېره نه شي کړی. اوس دفترم خورځواکۍ لګیا کېږي، اخر یې مېږ یې پوره دی دی نه ایوال نه افغان متحد هم دی حکومت یې نه وغولی. دغه خیم دغه پیر بې په چا باندې وي، د ګناه بې په چا پسې وي چې دا د غمه د درده.
سلامت اوسئ زدران صاحب،
نوره پوښتنه د خپله وکړه. ډېره مننه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ، خیر اوسئ. یو بل اورېدونکی راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته ورسو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مهرباني وکړئ، غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی لودین صاحب محترم، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه.
مهرباني وکړئ خادم صاحب.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. پوښتنه مې د ډاکټرانو صاحبانو څخه په دې ډول ده چې زما یو خوریی دی چې هم په دا خوارځواکۍ باندې اخته دی، ډېر زیات ډنګر دی، او دغه ډاکټران چې کوم مواد یا شیدې ورکوي دغه هم نه ورباندې لګېږي. او بله پوښتنه هم دا ده چې مور یې په صورت باندې ډېره زیاته تیاره ده، خو لیکن شیدې د دوو یا درو میاشتو څخه خواته بالا نه لري. نو په دې اړه که چېرې تاسو ما ته معلومات راکړي او ډاکټرانو څخه دا زما پوښتنه وکړي، ډېر به زیات خوشحاله شم.
ډېره مننه. کور ودان اورېدونکو، تاسو یو شېبه اړیکه مه نیسئ، راځئ چې ورسو ډاکټر صاحبانو ته چې دا پوښتنې بې ځوابه پاتې نه سي. ډاکټر صاحب حامد، اول راځو له تاسو نه پیلوو چې زابلي ورور پوښتنه کړې وه له ایران نه، وای آیا فلج یا د ماشومانو د ګزن پېښې هم له خوارځواکۍ سره اړیکه لري او که نه؟
لودین صاحب محترم، زابلي صاحب په جواب کښې باید دومره ووایم چې مستقیما اړیکه خو نه لري ورسره، خو امراض مجموع کښې سویدغځي سره په یو نیو ډول باندې رابطه لرلی شي. یعنې هغه ماشومان چې فلج وي یا فلج کېږي نو ممکن هغوی سویدغځي هم واوسي، خصوصا مونږ سی پي ورته وایو، هغه ماشومان چې نسبتا هغه ډیولپمنت یا انکشاف یې دماغي ښه نه وي، او هغه لکه نور عادي ماشومان چې حرکت را ځي یو کینی دوی په هغه ډول باندې انکشاف نه کوي، نو دوی اکثریت دوی ته مساعد وي، یعنی سوی ته غځي وي. خلاصه یو دا ډول ماشومان دي. بل هغه ماشومان چې په عام ډول باندې دا پولیو چې د فلج باعث ګرځېږي، چې دوی داسې مستقیما رابطه د سوی تغذي سره نسته ده، نو هغه یو بل مرض داسې یو څوک یخته کېږي، یو بالاخره فلج کېږي، او سوی تغذي یو بل ناروغي ده. نو بل داسې کومه خبره وکړه په افغانستان باره کښې چې افغانستان دې په نړۍ کښې د سوی تغذي د ارقامو په بنا څومره درجه کښې خراب لري، په دې اړوند دقیق ارقام نه شته ده، خو لږ خرابترینو هېوادونو نه خوشبختانه افغانستان نه ده چې افغانستان کښې سوی تغذي واقعات لکه نورو هېوادونو افریقایي یمن او ځینو نورو هېوادونو کښې چې سوی تغذي په کښې ډېره لوړه ده، او د ژوند امکانات په کښې ډېر محدود دي، او زراعت په کښې ډېر متاثره ده، مالداري نه شته ده، په کښې وچکالي ده. او الحمدلله افغانستان کښې هسې حالت نه ده، او خلک زراعت باندې لګیا دي او مالداري لري،
دا ټول په دې باندې مستقیما تاثیر لري که څه هم چې نور اقتصادي فعالیتونه نشته له خو دغه فعالیتونه دغه موضوعات په سویتراځي په مخنیوي کې سویتراځي د ارقام د زیاتېدو په مخنیوي کې تاثیر لري او لرلی ده.
او ډاکټر صاحب د زرمالوال صاحب پوښتنه هم دوه برخې درلوده چې تاسو ته راځي کېږي. اول دا ده چې د عامه پوهاوي پروګرامونه وای څومره دي په ټولنیزو رسنیو کې او دغه راز په چاپي بڼه اعلانات چاپیږي او کنه، او زمن کې دا پوښتنه کوله چې لرو پرتو سیمو ته سیار ټیمونه یا ګرځنده ټیمونه هم ځي کنه، خصوصا هدف یې هغه سیمې وي چې هلته ممکن نږدې کلینیک نه وي، او دغه راز د پوډري شیدو د کیفیت په اړه هم پوښتل او د نظافت په اړه هم. مهرباني.
نو زرمال اول څه څه مختلفه وکړي، یو خو دا پوډري شیدو خبره یاد کړله. اصلا د امیر روغتیا وزارت پالیسی دا ده چې موږ باید د پوډري شیدو د ترویج په خلاف یا ترویج په مقابل کې مبارزه وکړو، خصوصا په ښاري سیمو کې یو موډ یا پیشن ګرځېدلی ده. الحمدلله جامعه غزي ریاست د هڅو په اساس باندې دا حالت نسبتا کنټرول شو، خو موږ به کوشش کوو چې په یو نیو ډول باندې خپل ماشوم ته پوډري شیدو ورکړي. نو پوډري شیدو یو د سویت غزي کې دوه لاملونه، خصوصا د شپږ میاشتنه په کم عمر کې اطفال ته ورکړل شي، او کله شپږ میاشتنه عمر زیاتېږي نو بیا کولای شي چې نورو غذایي موادونه استفاده وشي، دې بجې باندې چې اضافي مصرف کورنۍ وکړي. نو ښه خبره دا ده چې هغه غذا چې په کور کې تیاریږي یو څه رقم قوام او د غلظت کې تغییر راولي، په مقدار باندې چې موږ تغذیه مشاورین په کلینیکونو کې ورته وایي، نو په هغه مقدار استفاده شي په دې په ځای باندې چې جدا پیسې مصرف کړي او ماشوم ته پوډري شیدې واخلي، نو دغه غذا کولی شي ماشوم مور هم کړي او نسبتا پوډري شیدو ته قوي هم دي او متنوع هم دي. او بل د چوشک او شیر چوشک خبره وکړه، د عامه روغتیا وزارت د عامه تغذیه ریاست پالیسي دا د تقریبا مقررات رسمي جریدي موجودې دي چې چوشک او شیر چوشک باید د دې په مقابل کې دي پر خلاف باید مبارزه وشي، د ترویج نه مخنیوي وشي. یعنی یو لاملونو د سویت غزي کېدو نه چوشک او شیر چوشک استعمالول دي. چوشک او شیر چوشک خپل اضرار لري، د ماشوم د بیشتیا کېدو، د ستوني د خرابېدو، بل اخر د اسهالات او د حفظ صحي د متاثر کېدو سبب ګرځي. او په دې برخه کې عامه تغذیه ریاست، د عامه روغتیا وزارت او په مجموع کې مقررات او جریدي موجود دي، او دا معنا ده د پر خلاف کلینیکونو کې هر ورځ روغتیایي تعلیمات کیږي او عوام ولس باید په دې وپوهیږي چې چوشک او شیر چوشک مضر ده او باید خپلو ماشومانو ته استفاده نه کړي. او بل د موبایل هلتمونو بخښنه غواړم، البته یو موضوع باید واضح شي، په دې برخه کې باید له پیالې نه استفاده وشي، له ګیلاس نه استفاده وشي، له کاچوغه نه استفاده وشي، ولو که ماشوم دې وړوکی هم وي مور باید ماشوم ته وخت ورکړي او په ډېر قراره باندې رشدې د کاچوغې له لارې یا د پیالې له لارې ماشوم ته ورکړي، او پیاله باید په منظم ډول باندې پرېمیږي چې ماشوم د مرض سبب نظر دیږي، د هغه د ستوني سینې او د اسهالاتو باعث نظر دیږي. دا ډېره مهمه ده، حفظ صحې ته یا نظافت ته باید ډېره پاملرنه وشي. بل موضوع د موبایل هلتمونو دی، یاد کړل دی په لرې مناطقو کې د خدماتو، یاد کړل موږ خوشبختانه صحي روغتیایي ټیمونه لرو د افغانستان په مختلفو لرې پرتو سیمو کې فعالیت لري. په تیر کې د دې شمیر تقریبا لسلو نه هم کم و، نو خوشبختانه موږ اوس په ټول افغانستان کې 529 موبایل ټیمونه لرو، موبایل صحي او تغذیه ټیمونه چې دوی یو کلینیک په سر په لرې پرتو سیمو کې فعالیت لري، د موټر په توسط باندې دوی هغه صحي پرسونل انتقالوي، یو ځانګړي تقسیم اوقات پر بنا باندې دوی فعالیت لري. او الحمدلله په افغانستان کې په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دا شل کاله هلته هیڅ ډول صحي خدمات نه ول، نن الحمدلله هلته صحي خدمات دي او موږ ولسونه له صحي خدماتونه مستفید دي او خپل باندې دا تنظیم شوی دي.
او د عامه پوهاوي په اړه باندې څه پروګرامونه شته په لاندو کې؟
د عامه پوهاوي باره کې نو یو څه پروګرامونه په تیر کې ول، د فلحال لپاره نو موږ د کلینیکونو له لارې د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې هغه تدبیقي او د موبایل هلتمونو له لارې نو د سې ځانګړي پروګرامونه چې تصویري پروګرامونه یا صوتي پروګرامونه او یا د رسنیو لاري کوم مشخصه برنامه د ټولنیزو رسنیو لاري دا په اندازې نه دي چې باید موجود وي. نو په دې برخه کې ان شاء الله توجه ستاسو ته ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت زیات کړو. قسم دې موږ همکاران په مقرر ډول باندې ټولنیزو رسنیو کې خپل معلومات یا څه ضروري خبروي، خو بیا هم د یو مشخص ادرس چې فعال وي او وخت په وخت لږه د تغذیه اړوند موضوعات نشر شي دا نسته ده. دې اړوند ان شاء الله موږ پلان لرو دا هم په نږدې وختو کې فعال کړو.
بله، کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. د اوریدونکو نورو پوښتنې چې وي دا به ډاکټر صاحب نوابزای ځواب کړي. تر ډیره روغتیایي بڼه لري او یعنی اجرات پورې تړلې نه ده د دولت. اڅګزي سه پښتنه درلوده ډاکټر صاحب نوابزای وای څلور ماشومان مېدی د مور شیدې نشته، وزنونه هم د اندېښنې وړ وخودل. څه وای اڅګزي صاحب ته څه وکي او دغه ماشومان چې وزنونه کم دي دغه لپاره څه خواړه ورته توصیه کوي؟ مرانه لودي سه چې څلور ماشومان مېدی
چې مور هم کافي شو دي لري. نوول خو مهمه دا چې دې ماشومان په کوم عمر کې دي، آیا عمر یې شپږ میاشتې نه کم دی که شپږ میاشتې نه زیات؟ که شپږ میاشتې نه کم وي خو دلته زیات فوکس یا زیات تمرکز د مور په شیدو باندې کېږي. چې د شپږ میاشتې پورې باید ماشومان یوازې د مور په شیدو باندې باید په خالص ډول تغذیه شي. یعنې تر د زیږېدو نه وروسته شیدې پورې باید یوازې شیدو ورکړي، د مور شیدو البته ورکړي بغیر د دې نه که چېرته ناروغ شي او ډاکټر ته درمل توصیه کړي د درملو نه بغیر نور تر شپږ میاشتې پورې د مور د شیدو نه بغیر ماشوم ته هیڅ ارزښت نه لري. ګورو چې شپږ میاشتې نه کمې خو باید د مور شیدو ته زیاته توجه وشي. دا هم معلومه شي چې مور شوده لري که چې کومور شوده نه لري مور ښه تغذیه شي او د ښه تغذیه څخه وروسته هغه روحن آرام اوسي. ځکه چې دغه روحن آرام اوسېدل د مور لپاره او شاکه کارونه نه کول دا هغه فکتور دی چې مور د شیدو په تولید کې مهم رول لري. د ماشومانو مور لپاره دا پکار دی چې خپل ماشومان زر زر خپل راتي ته واچي. نو ټول د مهمه خبره په کې دا چې بل خصوص هغه ماشومان چې غلش پک میشونه کمی او هغه په سوی تغذیه قرضاقي باندې تکیه د دې سره مسترم دل د درې ضرور خبرې دي. یو دا چې کله مور ماشوم ته ته ورکی نو د مور د شیدو لمړی برخه چې د خالص یوبي لیکره چې ماشوم داخلي یوازې د ماشوم تند په رافه کیږي ولی لوګ نه رافه کیږي. دغه برخه چې د مغذیه غذایی مواد دي زمونږ دا سودا پټورنه کې د میندو پریکټس دا چې فزیکی کارونه شاته کارونه په کور کې ستړي وي راشي ماشوم چې تی ته کلا چې نو دا غيو تی نه ماشوم مو اخلي د بل تی نه اخلي هغه کوم غذی مواد چې د مور په تینو کې پاتې شي. نو د مور لپاره مشکل دا ده چې هغه د سیدو یا د شنو په مختلفو ناروغیو باندې نښته کیږي او د ماشوم لپاره اول ځان دا چې ماشوم په پاتوقي باندې نښته کیږي. یعنی هغه خبرې ته ځان چې دوی د مور چې کله د ماشومانو چې تر څو یو ته خالي شوی نه باید ماشوم بل ته ونه شي. یو بل چې دغه ښه اټچمنت یعنی ښه تماس ماشوم د ماشوم باید د دې سره ښه تماس ورکړل شي، ښه پوزیشن یعنی ښه وضعیت ورته ورکړل شي چې ماشوم ځان راحت احساس کړي. یعنی که چېرته دغه ماشومانو مور د تماس وضعیت او دغه ډیوریشن دغه دوام دا په نظر کې ونیسي او یو ته خالي شي به بل ته واچي ان شاء الله دغه ستونزې خو یې حل کیږي. که ماشومان البته د شپږ میاشتې نه کم وي نو دغه ستونزې د دې پریکټس سره حلېږي او مور ښه تغذیه شي او آرامه روحن آرامه وساتل شي فزیکي شکل.
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا پنځو څلور کلو دي اما وزنونه کم دي، مثلا وای چې د پنځه کلن ماشوم وزن د وو کیلو شاوخوا ده،
دوی سم محترم چې دی په تبابت کې بل خصوص د نیوټریشن په علم کې یو لغه لرو، یو اصطلاح لرو چې هغه ته د ژوند لومړی زر ورځې وایي. د ژوند لومړی زر ورځې د حمل لومړی ورځې نه نیولې وروسته د ولادت په تر 2 کلنۍ پورې، یعنی د فرصت کړکۍ هم وایي. یعنی که چېرته دغه د ژوند لومړی زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شوه نو دغه ماشوم چې دی آینده کې ښه صحتمند سالم ټولنې ته وړاندې کیږي، او که چېرته دغه فرصت کې غفلت وشو نو دا ماشوم چې دی په آینده کې
قد تیت قد پاتی کیږي او بل اخره په تیر عمر کې بیا په وروسته عمر کې مختلف ناروغۍ باندې لکه شکر ناروغۍ شزر ناروغۍ دغه باندې اخته کیږي. د غسل زر لمړی ورځې په دې لاندې تشریح کوم لوزي صاحب کېږي چې هغه نور مرګور هم هغه ځینې پوښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته حمل په جریان کې باید خطه غزیه شي، بل خصوص د غوی هغه کم خوري ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولې او تور کړی شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازنه غذا وکړي، نو دغه وخت کې ماشوم تمور خطر زکی کی ماشوم هم سره خطر زکی زکه ماشوم د مور د وینې د جریان ته خطر زکی. کله چې ماشوم وی پیدا شو د پیدا کېدو نو سم دستي ورسته باید دغه ته خپل لمړني شوبه چې هغه ته ورګي یا پیلا ورته کیږي غزمنګ ورګي مخکې هغه پښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته شوبه نه ورکې. دا ډېر غلط پریکټس دی ځکه د مور لمړني شوبه یا هغه ورګي چې ورته وي دا د ماشوم لپاره بهترین غذا ده. یعنې کوم ورته دی واکسین خطاب کوم کوي ځکه ټول هغه ضروري غذایی مواد دي د مور د لمړني شوبه لري. ځکه مې نه یوه پریکټس دی چې درې ورځې تر ورځې پورې وته دا لمړني شوبه نه ورکې چې دا ډېر غلط پریکټس دی او دا کوي چې ماشوم سوی تغذیه پاتې وي. کله چې ماشوم پیدا شو د لمړني شوبه ورکړل شو نو باید تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي. د مور د شیدو پرته باید هیڅ شی ورنه کړل شي. شپږ میاشتې نه وروسته باید ورته متنوع غذا شروع شي. متنوع غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتې نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتله اضافه کیږي د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي نو باید هغې سره څنګ کې اضافي خواړه وخوري. او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا راښکنه وي چې که چېرته دغه د ژوند په لومړی زور ورځو کې هم د مور تغذیه ته ښه پاملرنه وشي او هم د ماشوم تغذیه ته نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتي متره قد ته ورسېږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر 8 سانتي متره قد یې ونه رسېده دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قده پاتې شو یا چې موږ ورته کوم توابط ورته سټنټینګ ورته یا کټ کوته ورته وي. نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د سوی تغذیه هغه حالت ته چې هغه ایرې ورسېبل دی یعنې بېرته غلومنۍ حالت ته نه راځي. یعنی هغه څه هغه توقو چې دغه ماشوم څخه موږ یې ذکر کړو هغه نه دا خپل غایډ یا متوقع قد ته نه رسېږي. غایډ خپل متوقع وزن ته نه رسېږي. د دوی هغه دماغي سیستم چې دی هغه په درست ډول باندې ډیولپمنټ انکشاف نشي کولی. د دوی آی کیو یا د ذکاوت یا د زده کړې ضرورت یې ټیټ پاتې کیږي. بل اخر همدغه ماشومان دي چې هم په زده کړو کې مشکلاتو ته پیدا کیږي هم په روغتیايي لحاظ باندې مطلب دغه خلک ماشومان چې دي دوی هغه څه په وینه ویل کې سره کم چې موږ ورته خوکی. یعنی مهمه خبره دا ده چې دغه ژوند لومړی ځل راځي د ژوند په لومړی ځل راځي کې د کوچنیان حال د میندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه
پاملرنه وشي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو. د ډاکټر صاحب حامد روسي سپارښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث په ورو پای ته رسو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږو میاشتو یا حتی له دینه ښکته عمر کې. دغه ډول ناروغانو ماشومان لپاره مور څه وکړي، روغتیايي کلینیکونه څه کولای سي چې بل اخر هغه ماشوم واداره کې چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات چې دوه درې ورځې ممکن د ماشوم زړه تورې سي لشدونه.
مانا لوزین څه ولا دي ژوند لره نو سوې لته د دې بایس ګرځي چې ماشوم د مور له شیدونه انکار وکړي او ورادي کې یو خو ماشوم کمریز او سی ستونه وخوږي یا ستونه درد ولري او یا کم خونه او سی او یا د بولی لارو میکروب ولري انتانات ولري د درې د بشتایي سبب کیږي. د درې موارد نو نور زیات موارد هم سره، مثلا ک مور ځنګړي اتر استعمال کوي ماشوم ته خوخ نوي یا اکثر هغه صابون او شامپو چې خاص بوی لري او ماشوم ته خوښ نه وي، نو دا ټول دي باید ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رات کی مور شیدې ونروي. نو نور ډیر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دي باید ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا چې ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غن شور کوي، شوخی کوي، ماشوم توجه په بل اوري او یا کمور نه آرام او شي ماشوم د توجه نه کوي، بیا وخت کې هم ماشوم ممکن د مور شدي مخي و نه خلی او د مور شیدو لرودلو انکار وکي. نو نور زیات عوامل هم سره کوم، دا درې لامل نه باید اتمن جسجو سیم. ممکن ماشوم د ستوني درد ولري، کم خونه و سی او یا دی بولی نارو انتانات میکروبونه ولری
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړی د مور شدی وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري د حل لار چاره استا
حتمان حتمان یو بل موضوع دار چې یو ماشوم چې سوی تغذی سی هغه به د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو نو دا ټول موارد علاج لري تداوی لري انشاءالله په دې برخه کې مشکل نشته او که وخت وجود وشي انشاءالله هیڅ مشکل نشته په دې برخه کې
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مولم سره ګډون وک یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مونږ ونیوله له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي
ترنگ سپینیگی ملنگ تور دستر گوایا ترنگ سپینیگی ویلی یو عذاب دے انتظار پنوم یادی کی ملنگ تور دستر گوایا ترنگ سپینیگی ملنگ تور دستر گوایا ترنگ سپینیگی ملنگا کم یوسف